درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت څاروان د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د افغانستان په اړه له یو شمېر افسرانو سره د امریکا د ولسمشر د کتنې او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د نن یکشنبې د 1416 لمریز کال د سرطان د 28مې او د میلادي 2018 د جولای د 19مې د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر له تروریزم سره پر مبارزې خبري وکړې. د بشري حقونو د څار ډلوي روسیې په انټرنیټ کې د بیان پر ازادۍ محدودیت لګولې او امریکا د روسیې لپاره نوی سفیر معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون سه شنبه په استانه کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې پر سیمه ایز همغږي ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې ویل شوی چې محمد حنیف اتمر په دې کتنه کې قزاقستاني لوري ته وویل چې په سیمه او نړۍ کې تروریزم ګډ دښمن دی او پر ضد مشترکه ستراتیژي او همغږي اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پانه د قزاقستان د بهرنیو چارو د مرستیال کمالالدین اوف ابزال له خولې وایي چې افغانستان د نړیوالو مخالفتونو او علاقمندیو قربانی دی. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ پرون په واشنگتن کې له هغو شپږو افغان روبوټ جوړونکو نجونو سره وکتل چې مخکې ورته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ویزو ورکول رد شوي وو، خو وروسته د ولسمشر ترامپ په مداخله امریکا ته د سفر اجازه ورکړل شوه. ایوانکا ترامپ د سه شنبه په ورځ په واشنگتن کې د روبوتیک سیالیو په مراسمو کې ګډون وکړ او په ځانګړي ډول له افغانستان څخه له ورغلیو نجونو سره وکتل. کله چې تر یو ځل ردیدو وروسته د افغان نجونو ته د امریکا د تګ اجازه ورکړل شوه، هغه مهال د ولسمشر ترامپ لور ایوانکا ترامپ پر خپل ټویټر لیکلی وو: زه به راتلونکې اونۍ په واشنگتن ډی سي کې د دې بااستعداد افغان نجونو او د دوی سیالانو ته د هرکلی لپاره سترګې په لار یم. تاکل شوی ده چې نن به د افغانستان د فوټبال تر درویشت کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډله د آسیایي اتلولۍ لوبو ته د چمتووالي په لړ کې د عراق له ټیم سره لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام په ونیمو بجو د سعودي عربستان په ریاض ښار کې د فیصل بن فهد په لوبغالي کې کیږي. د افغانستان تر درویشت کلونو د کم عمرو د فوټبال ټیم دوه ورځې مخکې ریاض ته رسېدلی او د مقدماتي سیالیو په بی گروپ کې د سعودي عربستان، عراق او بحرین له ټیمونو سره یو ځای دی. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکز یې په نیویارک دی وایي روسیې په انټرنیټ کې د بیان پر ازادۍ شدید محدودیتونه لګولي او د خپلو وګړو آنلاین فعالیت سخت څاري. د بشري حقوقو د څار ډلې په راپور کې چې د سه شنبه پر ورځ خبر شول شوی، د روسیې حکومت دا هڅې د دې لپاره کوي چې په دې هیواد کې د انټرنیټ شبکه د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. د دې راپور پر بنسټ د روسیې چارواکو له 2012 میلادي کال راهیسې لسګونه کسان په انټرنیټ کې د خبرونو، مرکو، راپورونو، ویډیوګانو او نورو موادو د خپراوي له کبله د جرمي فعالیتونو په تور محکوم کړي دي. د بشري حقوقو د څار ډله په خپل راپور کې زیاتوي روسیې چارواکو همدارنګه په روسیه کې سلګونه ویب پاڼې د خلکو پر مخ بندي کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي جان هنسمن جونیئر په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه ټاکي. و 50 کلن هنسمن تر دې وړاندې په چین کې د متحده ایالاتونو سفیر و. د امریکا سفیران د دغه هیواد د سنا جرګې تصویب ته اړتیا لري. روسیه باید هالند ته د دې هیواد د یوې بیړۍ د نیولو له کبله څه باندې شپږ میلیونه ډالره تاوان ورکړي. د ارکتیک سنایزر په نوم سنایرز په نوم د بیړۍ د 2014 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د تیلو د استخراج پر ضد د اعتراضونو په جریان کې د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې لخوا په نړیوالو اوبو کې ونیول شوه. په بیړۍ کې سپاره کسان له یوې میاشتې بنده وروسته د همدې کال په نومبر کې خوشې شول. په ویانا کې د نړیوالې محکمې پنځو غړو په 2015 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې روسیا د سمندري قوانینو د کنونسیون پر بنسټ کښتۍ ته د اوښتې زیان او په هغې کې د 150 سپرو د غیر قانوني نیونې او ځورونې مسؤوله ده. د تاجکستان د ولسمشر یوه لور د دې هېواد تر ټولو د ستر تجارتي بانک د مرستیالې په توګه ټاکل شوې ده. د هغو اسنادو پر بنسټ چې د ازادي راډیو تاجکي برخې ترلاسه کړي، زرینه رحمان چې 23 کلنه ده، د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې د تاجکستان د لوی سوداګریز بانک اورین بانک د مرستیالې په توګه ټاکل شوې ده. زرینه رحمان چې ویل کیږي په بریتانیا کې زده کړې کړي، نوم یې د لومړي ځل لپاره په 2010 میلادي کال هغه مهال په رسنیو کې څرګند شو چې 14 کلنه وه او د 2 میاشتو لپاره د تاجکستان پر دولتي تلویزیون انګلیسي خبرونه وړاندې کول. د اورین بانک رئیس هم د امام علي رحمان او خی حسن اسدالله زاده ده. د تاجکستان ولسمشر نه اولادونه لري. د آزاده پنوم د نوموړي بللور سناتور او د ولسمشر د دفتر رئیس ده. د امام علي رحمان مشر زوی رستم د دوشنبه شاروال دی. پر دې سربیره د ولسمشر رحمان نور خپل خپلوان هم پر لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او یا د دې هیواد مهمې سوداګریزي چارې کنټرولوي. امام علي رحمان چې له 1922 میلادي کال راهیسې په تاجکستان کې واک لري، پرله پسې د اداري فساد او سیاسي مخالفانو د ځپلو له کباله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نوي او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.5 څپه دوام کوي. اوس 8 بجې او 8 دقیقې دي. د امریکا ولسمشر له خپلو یو شمېر افسرانو سره د افغانستان په اړه د مشورې لپاره وکتل. دا کتنه په داسې حال کې وشوه چې راپورونه وایي سږ کال د امریکا هوایی بریدونه په افغانستان کې زیات شوي. په خوست کې قومي مشرانو په افغانستان کې د بندونو له جوړېدو سره د ایران د مخالفت په وړاندې عکس العمل وشود.
که موږ نه څوک دا هیله لري یا دا تقاضا لري چې تاسو بندونه مه جوړوئ، دا بل څه مه کوئ، پرمختګ مه کوئ، نو دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده.
د دفاع وزارت د تورنو افسرانو دوسیې ځانګړې محکمې ته استول شوې. په ننګرهار کې څلور شارګوټي جوړیږي.
هر آباد دریمه برخه د غلیو عبدلو د شهید زړور زاهد د پولیسو اکاډمي استادانو خارګوټي کې د قصبي زاهد.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تفسیرو ته کتنه کوو. زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورید. شي ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د وی پانی پټره. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د سه شنبه په ورځ له یو شمېر امریکایي پوځي افسرانو سره د افغانستان په اړه د سلام مشورو او د هغوی د نظریو د اوریدو لپاره وکتل. ولسمشر ترامپ تر دې کتنې مخکې خبريالانو ته وویل د هغه خلک دي چې په افغانستان کې ډېر وخت تیر کړی او شای دوی په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه تر نورو غوره نظریات ولري. دا کتنه په داسې حال کې شوې ده چې امریکا د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندی کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان او په ناټو کې د امریکا متحدان د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ اعلان ته ورځې شماري، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان په اړه سلام مشورو ته دوام ورکوي. د سی شنبه پورس نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د څلورو هغو امریکایي پوځي افسرانو سره چې په افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی د غرمنۍ پر مهال وکتل. له دې امریکایي پوځي افسرانو سره تر لیدنې مخکې ولسمشر ترامپ خبريالانو ته وویل، زه غواړم پوه شم چې موږ ولې په افغانستان کې د تیرو 18 کلونو راهیسې پاتې یو، هلته څه روان دي او موږ په دې برخه کې کومې نوې نظریې خپلولی شو. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې په دې برخه کې ډیر خلک ډیر نظرونه لري، خو زه غواړم له هغه خلکو یې واورم چې په سیمه کې پاتې شوي. په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ میلمانه د امریکا د پوځ څلور نظامی افسران و چې ولسمشر ټرمپ په خپلو څرګندونو کې څلور هغه غوره سرتیري یاد کړل چې په افغانستان کې یې زیات وخت تیر کړی. د افغانستان په اړه له امریکایي پوځیانو څخه د نویو نظریو د اورېدو لپاره په دې غرمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار ایچ آر مکماستر هم ګډون درلود. ولسمشر ټرمپ چې له دې څلور تنو امریکایي پوځیانو سره تر غرمنۍ ناستې مخکې خبریالانو ته خبرې کولې ویل دا د جګړې له ډګره خلک دي، دوی له بل هر چا ښه د افغانستان د جګړې په اړه پوهیږي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه موږ به له دې پوځیانو څخه ځینې نظریې ترلاسه کړو ځکه موږ په افغانستان کې له کلونو راهیسې یو او دا زموږ تر ټولو اوږده جګړه ده. د اسوشیتد پریس خبري اشان سوئی د ولسمشر ټرمپ اداره د حق لارو چارو لټون کوي څو د افغانستان په وړاندې یوه داسې کړنلاره ومومي چې دغلته هغه هدف ته ورسیږي چې د اوباما له ادارې د ټرمپ ادارې ته په میراث پاتې دی او هغه دا دی چې افغان حکومت خپل د خپل ځان د دفاع توان پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ تر ډیره د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ جوړول د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ته سپارلې. څوک به چې ګمان کېږي افغانستان ته څلور سره اضافي امریکایي سرتیري واستوي. جیم ماتیس او نور امریکایي چارواکو ویلي چې د جولای د میاشتې تر پایه پورې به د افغانستان په اړه خپل نوې کړنلاره په ډاګه کړي.
په امریکا کې ولسمشر ټرمپ له امریکایي افسرانو سره دا کتنه په داسې حال کې کړې ده چې راپورونه وایي په افغانستان کې یو ځل بیا امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه تر څو کلونو وروسته زیات کړي دي. د یو نوي راپور له مخې د روان کال د بریدونو شمیر د 2012 کال د بریدونو شمیر ته نږدې شوی دی. هغه مهال په افغانستان کې 80,000 امریکایي جنگي پوځیان موجود ول. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بمباری زیاتې کړې دي. د راپور له مخې د جنوري له میاشتې د جون تر میاشتې امریکایي الوتکو پر طالبانو او داعش ته توغندیو او بمونو 1,640 بریدونه کړې دي. دا شمېره د تیر کال له پیله تر پایه د ترسره شویو هوایي بریدونو دوه برابره ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل کله چې روان کال طالبانو د منصوري په نوم د عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ له امریکایي ځواکونو مو وغوښتل چې د ترهګرو پر مرکزونو بمباري وکړي. په ځینو مواردو کې په سمڅو او ژورو زیرزمینیو کې د دښمن د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره موږ د امریکا د متحده ایالاتونو له ټکنالوژۍ یعنی د دوی له الوتکو استفاده کوو. د امریکایي ځواکونو له لوري چې کومه شمېره د سېشنبې پر سپاره شوه په هغې کې یوازې د توغندیو او بمونو شمېره یاده شوې ده او د الوتنو شمېر ته اشاره نه ده کړې. جنرال رادمنش وایي د امریکایي هوایي ځواکونو د مرستې له امله روان کال افغان ځواکونه برلاسه شوي دي. د امریکا له متحده ایالاتونو سره په همغږۍ چې له موږ سره یې په بېلابېلو برخو کې مرسته کړې او نوي تجهیزات یې راسپارلي او اوس نوي الوتکې لرو، خو بیا هم دوی له موږ سره د دښمن د کلکو مورچلو په له منځه وړلو کې له موږ سره همکاري کوي او دا همکاري د دې باعث شوې ده چې موږ د افغانستان په جغرافیه کې برلاس ولرو. په افغانستان کې د هوایي بریدونو له شدت سره ملکي تلفات هم زیات شوي دي. ملګرو ملتو د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د تیر کال په پرتله روان کال د هوایي بریدونو پر مهال ملکي تلفات 48% کې ډېر شوي دي، خو جنرال رادمنش ټینګار کوي چې یوازې د طالبانو او داعش پر لرې پرتو سنګرونو د بریدونو پر مهال له امریکایي الوتکو مرسته غواړي او تر وسه وسه هڅه کوي چې ملکیانو ته مرشوب لوانه وړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو جګپور افسرانو چې په اختلاس او اداري فساد تورن دي دوسیې د ارزونې لپاره د اداري فساد د لوی جرمونو د ارزونې ځانګړې محکمې ته استولې دي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د اداري فساد او اختلاس په دې قضیه کې د دریو جنرالانو په ګډون او افسران شامل دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل چې د دغو افسرانو دوسیې پرون د لوی څارنوالۍ لخوا د اداري فساد درنو جرمونو د ارزونې ځانګړې محکمې ته استول سوي دي او له دې سره هم مهاله دغه افسران نیول سوي دي. ښاغلی وزیری ازادي راډیو ته وویل دوی وایي دوی اووه تنه دي د تیلو او جنراتورونو په دوسیه کې د اداري فساد د درنو جرمونو د ارزونې ادارې پرون دغه افراد نیولې دي او زندان ته لیږلي، ځکه د هغوی دوسیه استول سوي چې محکمه غور ورباندې وکړي. په دې قضیه کې دوه برحال جنرالان، یو متقاعد جنرال، یو برحال ډګروال، یو متقاعد ډګروال او دوه تورن افسران نیول سوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي لومړی د دغو افسرانو یو تن نیول سوی و، خو تر پلټنو وروسته څارنوالانو نور کسان هم د جعلکارۍ، اختلاس او له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په تور ونیول او دوسیه یې محکمې ته معرفي سوه. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د دې قضیې موظفو څارنوالانو وموندله چې پر یوه کس سربیره چې تورن دی، اووه تنه نور چې درې جنرالان هم پکښې دي، په دې قضیه کې ښکېل دي او پر هغوی تورونه پورې سوي دي. ښاغلی رسولي وایي څارنوالانو ثابته کړې چې دغو کسانو د څه باندې 1,200,000 امریکایي ډالرو او 2,500,000 افغانیو په ارزښت اختلاس کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ د محکمې تر وروستۍ پرېکړې پورې د دفاع وزارت د دغو افسرانو د هویت له ښودلو ډډه کړې ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 9:45 شوې. د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به احمد شبر درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې بلخ ولایت د جنرال دوستم د تګ او د هغې الوتکې د ګرځولو مسله څېړلې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال یې مزار شریف ته رساوه. ورځپاڼې لیکي جنرال دوستم وروسته تر دې چې دوې میاشتې په ترکیه کې په تبعید کې تېرې کړې، یو سیاسي ائتلاف جوړ کړ او د دوشنبې په ورځ بلخ ته روان و تر څو د هغه ولسمشر لپاره چې له ده سره یې اړیکې خراب شوې دي د سر درد پیدا کړي. د جنرال دوستم په سلګونو ملاتړي د شپې تر ناوخته د مزار شریف په هوایي ډګر کې انتظار و، خو نیویارک ټایمز د افغان او غربي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې مرکزی حکومت د دې الوتکې د کښېناستو مخه ونیوله. ورځپاڼه وړاندې لیکي شاید دغه پیښه د افغانستان سیاسي بحران چې له مخکې موجود دی پسې ژور کړي او د هغه جنګسالار حوصله وازموي چې په تېره زمانه کې د شخړو سابقه لري او د ولسمشر غني د حکومت د مقابلې خبرداری هم ورکړی دی. د ورځپاڼې په باور دوستم په انتخاباتو کې د جمهور رئیس په بریالیتوب کې ونډه لرله او اوس یې دا کوي چې منځوي شوی دی. د بلخ ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالخالق ویلي دي چې له 1500 تر 1000 پورې په هوایي ډګر کې د دوستم هرکلی ته انتظار و، خو د افغانستان مرکزي حکومت د هر راز قانون پر خلاف د هغه الوتکې ته اجازه ورنه کړه چې کښېني. نیویارک ټایمز لیکي چې د دوستم یو جګپوړي چارواکي او د بلخ والي عطا محمد نور ته یوه نږدې کس هم د الوتکې د بیرته ستنولو پیشه تایید کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه بله مقاله کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مسله څېړلې ده. ورځپاڼه په دې برخه کې د ملګرو ملتو وروستي راپور ته اشاره کوي او لیکي چې روان کال په کابل کې د ښځو او ماشومانو لپاره خونړی کال و. په مقاله کې لولو چې د ملکي تلفاتو شمیر په بې ساري ډول زیات شوی او د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دا شمیره 1,602 تنو ته رسېدلې ده. 3,600 نور بیا په دې موده کې ټپیان شوي دي. نیویارک ټایمز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو خبرو ته اشاره کوي چې وایي د دې ناوړه جګړې نتیجه د انسانانو مرګ ژوبله، ویرانی او په افغانستان کې بده ورځ ده. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د وژل شویو ښځو په فیصدي کې 23% کې زیاتوالی لیدل کیږي چې د کابل په بیروبار سیمو کې د ځان وژونکو بریدونو پر مهال وژل شوي دي. نیویارک ټایمز په دې حملو کې د وژل شویو ښځو شمیر 104 راوي او د ټپي شویو شمیر 460 تنه یادوي. د ورځپاڼې په باور په دې حملو کې د ښځو د مرجوب لید زیاتېدو علت دا دی چې په ښارونو کې حملې سخته شوي او په ورځني ژوند کې د ښځو حضور زیات شوی دی.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د اوبو او د دې هیواد د نورو طبیعي سرچینو د مدیریت په برخه کې د افغانستان د حکومت د پالیسیو ملاتړ وکړ. ویناوالو وویل چې د افغانستان اوبو د افغانانو حق دی. په دې اړه له خوست څخه د نجیب الله الو خیل راپور واورئ.
د سه شنبه په ورځ د خوست قومي مخورو او مدني فعالانو د وی غونډې لاري د افغانستان د اوبو او نورو طبیعي سرچینو د مدیریت کولو په اړه د افغان حکومت د پالیسیو او هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ایران ولسمشر حسن روحاني د تیر اونۍ د هغو سرګندونو همغندنه وکړه چې ویلي ول ایران په افغانستان کې د کمال خان، سلما او کجکی بندونو د جوړولو په اړه به تفاوت نشي پاتې کېدای. د غونډې یو تن ګډونوال دیني عالم مولوي محمد عارف عرفان آزادی رادیو سره په خبرو کې د سیمې پر هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان پر ګاونډیانو غږ وکړ چې
د افغانستان ټول مخدنونه د افغانانو حق دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې په خپل سر د افغانستان په چارو کې د افغانستان په مخدنونو کې مداخله وکړي، د افغانستان په قلمرو کې، په درېګونو قواو کې، په تشکیلاتو کې، د افغانستان په سیاسي اهدافو کې لاسوهنه وکړي.
قومي مشر حاجی منډایر وایي
موږ افغانستان آزاد خپلواک مستقل هیواد یو، که موږ نه څوک دا ایله لري یا دا تقاضا لري چې تاسو بندونه مه جوړوئ، دا بل څه مه کوئ، پرمختګ مه کوئ، نو دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده.
په خوست کې د افغان حکومت د اقتصادي برنامو څخه د حمایت غونډه د ولسي ملاتړ د برنامې لخوا رابلل شوې وه. د یاد برنامې مشر محمد الله تړون د طبیعي سرچینو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت پالیسۍ او هڅې بریالۍ وبللې.
د ولسمشر د برنامې د اوبو د مدیریت په برخه کې کاملا بریالۍ دي، ځکه د اکثرو بندونو لپاره یې بودیجه پیدا کړې او تړونونه یې هم لاسلیک کړي. دا په دې معنی چې کار عملا شروع شوی دی. سلما بند جوړ شولو، د کمل خان بند دریم پیز نکار شروع دی، د کونړ بند قرارداد د چین هیواد سره لاسلیک.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې څلور لوی ښارګوټي جوړیږي چې په دې سره به د ګڼو خلکو د سرپناه ستونزه هواره شي او ښار به هم پراختیا وکړي. له سیمې څخه د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د خر جوړونې وزارت له لوري د اوسیدلو څلور خرګوټي جوړیږي. د دې ولایت وینا تولخ غنی وایي د خر جوړونې وزارت د هغو څلور خرګوټو د جوړولو پلان منزور کړي چې څمو د وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې لخوا ورته وړاندې شي وو. نوموړی وایي په نږدې راتلونکي کې به پر دغو څلور خرګوټو عملا کار پیل شي چې په جوړېدو سره به د ګڼو کورنیو د سرپناه ستونزه هم حل شي.
د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې څلور وړاندې شوي خرګوټي چې په پلان کې نیول شوي وو دا د خر جوړونې وزارت له لوري منظور شول. په دې خرګوټو کې د بهر آباد دریمه برخه، د غلیو اوبدلو، د شهید زړور زاهد د پولیسو اکاډمي استادانو خرګوټي، او د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې د قصبي ساحې ته د ښار جوړونې وزارت پلان سره سم پراختیا ورکول کیږي.
نوموړی وایي که څه هم په دغو خارګوټو کې د اوسیدونکو کورنیو شمیر لا نه دی معلوم، خو لومړیتوب به هغو کورنیو ته ورکول کیږي چې کلونه پخوا ورته د سرپناه لپاره د نمرو اویزونه ویشل شوي دي.
تر اوسه پورې لا څرګنده نه ده چې په دې کې به څومره کورنۍ میشي، ولې له وړاندې په دغه خارګوټو دپاره کورنۍ په نښه شوي دي، اویزونه ورکول شوي دي کلونه وړاندې، لومړیتوب هغوی ته ورکول کیږي. له هغې وروسته په وروستیو کې په بیلابیلو پیښو کې د شهیدانو کورنیو ته نمرې ورکول کیږي، او له هغې نه وروسته بېوزله او نور اړمنو کسانو له به په دې خرګوټو کې نمرې ورکول شي.
اوس مهال د جلال آباد په ښار کې د خلکو د ډېرې زیاتې ګڼې ګوڼې له امله د ښار واټونه د ټرافیکو پر مخ بند وي، او د انجینرانو په خبره دغه ښار د اوسنیو نفوس ته په کتو ډېر وړوکی دی. په جلال آباد کې د انجینري خدمتونو د یو خصوصي شرکت مشر انجینر باسین بهیر وایي د دې ستونزې یوازینی حل په همدې کې دی چې له ښاره وتلو سیمو کې هم خرګوټي جوړ شي.
د ښار د انکشاف دپاره لازمه ده چې د ښار په څنډو او وتلو برخو کې تجدینه چې دي هغه د خرګوټو دپاره مناسب دی، او هلته ښه انکشاف دپاره زمینه هم برابره ده. موجوده ښار چې دی دا اوس رغول شوی جوړ شوی دی. د دې د ستونزې او د بیروبار د کمولو دپاره همداسې لازم هم ده چې وتلو برخو کې خرګوټي جوړ شي، او تر څو په ښار باندې هجوم کم شي، او په دې سره ښار انکشاف هم کوي.
په ورته وخت کې مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص د حکومت لوري د خرګوټو جوړول مثبت کار ګڼي، او په خبره یې له دې لارې کېدلی شي چې د ځمکو د غصب مخه هم ورسره ونیول شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونه د ایران د بالیستیکي توغندیو د پروګرام او نورو پوځي فعالیتونو سره د ارتباط له کبله پر یو شمېر افرادو او بنسټونو نوي بندیزونه لګوي. د دې نویو بندیزونو خبره یوه ورځ وروسته لدی کیږي چې واشنگټن تایید کړ چې ایران د 2015 میلادي کال د اتمي موافقې سره عمل کوي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندی کوي.
د امریکا متحده ایالاتو پر اتلس افرادو او بنسټونو د ایران د لری واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام او د دې هیواد د ځینو نورو پوځي فعالیتونو د ملاتړ په تړاو نوي بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزارت د سې شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې وویل دوی په خپلو بندیزونو کې 14 هغه افراد او بنسټونه په نښه کړي چې د ایران د غیر قانوني فعالیتونو ملاتړ کوي او نړیوال جرمونو کې دخیل دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي هغوی چې پرې بندیزونه لګیدلي د وسلو په جوړولو، د چټکو بریدونو د وړو کښتیو په جوړولو او ترمیم او ځینو نورو پوځي برخو کې د ایران د سپایو پاسداران ملاتړ کوي. په اعلامیه کې د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچین له خولې ویل شوي د عربې په سختۍ سره هغوی هدف وګرځوي چې د ترهګرۍ د ملاتړ د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام او د بشري حقونو د سرغړاویو په شمول د ایران د ناسمو فعالیتونو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دوه ایراني بنسټونه یې پیژندلي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي. د دې وزارت ویاندي هیدر ناورت ویلي دي ایران د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړه لیک سره په څرګند مخالفت کې د لرې واټن ویشتونکو توغندي جوړ کړي او وسمویلي دي. نوموړي د سې شنبې په ورځ ویل نوي بندیزونه د ایران د پرله پسې ګواښونو په عکس العمل کې لګول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه پر ایران غږ کړی دی چې د باقر نمازی، سیامک نمازی او شیوانګ په شمول د هغه امریکایي اتباع خوشي کړي چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور بندیان دي.
دا هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون سه شنبه په استانه کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې پر سیمه ایز همغږي ټینګار وکاوه. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ پرون په واشنگټن کې له هغو شپږو افغان روبوټ جوړونکو نجونو سره وکتل چې مخکې ورته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ویزو ورکول رد شوي وو. تاکل شویر چه نن با دا افغانستان دا فوتبال تر درویشت کلونو دا کم عمر لوبغاړو لوبډله دا آسیایی اتلولی لوبو تا دا چمتووالی پا لڑکی دا عراق لطیم سرا لوبو وکری. دا بشری اقونو دا سارډله چه مرکزی پا نیویار که دا ایوائی روسیه پا انترنت که دا بیان پر آزاده شدید محدودیتونه لگه ولیدی. سپینه مانی وای جان هنسمن جونیر با په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه وټاکی او روسیا باید هالند ته د دې هیواد د وی بیړې د نیولو له کبله څه باندې شپږ میلیون ډالره تاوان ورکړي. دا هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
نوم میر احمد سیر انصاری یو تن استاد میخانگی کابل دو بوراساول و مرکز گرمی استاد ما.
استاد نزد چی کورم دلتا نندارتون دا بلا بلا دا انجینره رشت وسائل پکیدی که پده غیره لیک معلومات را که چی دا پکم برخه که دا نندارتون دا اوتس پکیدی
دلتا زین زین نردارتون دا مونگ دا ساختمانی پالا یا وار دا تخنیکی و مسلکی استاد شاگردان دلتا زین معلوماتون جور کرده چی دلتا مون پنن راتون کی میخیدی دی که شامل دی ساختمانی دا و دی بخش لیوال دی و زمونگ دی آپراساول و او مرکز گرمی زین نزاتون که وسایل امراول چی محصیلین جور کرده اخپل پلاسا.
استاد دقیقه تاسو برخه که چو محصیلین تاسو را دقیقه کار کرده دقیقه پروژه پر مخورده ده یعنی چو کسان و
دیده خو طول یاو یاو سنف زین زین شایان جور کرده لکه چی 15 کسان یا اوش مدل جور کرده 15 کسان بل مدل جور کرده یا دو دری کسان بل مدل جور کرده.
استاسو برخه چی دازه گورم زین شایانی مثلا کورونا جور کرده دی یا زین نقشه و مستر پلانو دی کابل خار لپاره که پتا غیره لگه معلومات را که دورا مودا که دا جور کرده دی
دا خو که دیشی که اشپک میاشتی آقا پوتوگرافی که لگه دل ده زین یا دری میاشتی سلول میاشتی دقیقا مرکز گرمی ساختمان بوده لگه دل یا دو میاشتی آقا سیستم ده شهری ده چه ده عمومی نراغست ده و ترکوره پر بویله ده او یا مکمل یا دوسوی مکمل پا استاندارد سکه چه طول شایان سنگه اخپل پزای پا استاندارد بوده نست کیگی داست معلوم نده چه ده ده او راز دو دو راز کار نده نمیاش تو کار ده.
استاد استاسو ده نندارتون نمو هدف چه ده چه غواری؟
هدف مو داده چه دور طول کسان ده تخنیکی و مسلکی شایقین شی و راشی و دوال ازدکل ده پاره مونگ سرات زمونگ شاگر چی چه ترسو چه مونگ وطن پرمخت لار شی.
زمو شخل آزادی رادیو آوری
ستاسو ل پیغامونو
لاین جوالی ما در روزگان ولایت صفه مهد اشرفانی او در رول مقامات خدا خواهش دی چه پا پانستان که عدارت تامین که در توش پا پانستان که عدارت تامین نسی تسلح تا مدعیت وقت نکی
در از زابل ولایت څخه چې افغان د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده، باید جنګونه او دا شیان ته د پای ټکل کېښودل شي. موږ له ټولو مسلمانانو وروڼو څخه دا خواهش ده دغسې کارونه لاس واخلي.
افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متحق او یو موټی شي. ټول اردو زموږ باتور پوځونه په خطونو کې جنګیږي، او زه غواړم که تاسو اختا ایماندار او طالبان یاسې مسلمانان یاسې د خپل وطن په دفاع کې وجنګیږي، که نه د پنجاب په غلامانو باندې مه جنګیږي.
موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او یو ثبات راشي. الله دې زموږ ټول افغانان سره یو کړي. خدای دې موږ د پردیو د جنګو او د زابې بختي وساتي.
دا واس مش لومړی خبری مجله د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. بل خبری مجله هم لرو چې مصطفی سروری وړاندې کوي.
تشکر از شما.